د پښتو په نوم د دې هنري پارچې هنرمند زاکر حسین وومر وړاندې په خبرونه کې چوسیات ترکو. په خوست کې روانه اونۍ د رڼا په نوم د کتاب درې ورسنې نندارتون تر سره شو.
د کاروان اما کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې تانه زموږ کتابونه خوښه لاس زره وو.
د یو کتاب پاڼې اړو
د لټۍ روپوهنه کتاب چې اډوین سی بلسلی کله پښتو ته امداد الله تلاش رجبړل
د حمیم جلال زی غزل لرو.
ژوندې دې يم ساتلې بې دیدنه خو مننه په کال کې مې یو ځل کوي پښتنه خو مننه.
دا کاسی د هنر پاړه د یو اکاس میرویس رسولی نظر در سره شریکو.
اکاسان څه عکس اخلي یو داستان خپل جوړي مګم خلک چې دا عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي.
د هند کلاسیکي موسیقي استاد زاکر حسین وفات شو. زاکر حسین د کال په پیل کې د پښتو په نوم د موسیقي د وی پارچې له برکته د نړۍ د موسیقي تر ټولو ستر جایزه ګرامی جایزه ګټلې و. وړاندې په دې جایزه په اړه هم جزیا تر سره شریک کړم. د تبلې د بیساري استاد زاکر حسین کورنۍ په یو بیان کې ویلي دي چې نوموړی د سږو په مزمنې ناروغۍ اخته و چې د یکشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا د سان فرانسیسکو ښار په یوه روغتون کې سا ورکړه. په دې بیان کې راغلي دي د یو شون کې عمربي پټوګه د هغه هڅو په بشمیره موسیقي ژغونکو نه هریدونکو اغیزې پرې شي دي. هغه هیله لرله چې راتلونکي نسل نور هم وهڅوي. هغه د کلتوري سفیر او د هر وخت تر ټولو د ستر موسیقي ژغونکو پټوګه یو بیسار میراث پرې شوت. زاکر حسین په کلاسیک موسیقي کې د تبلې پیشندل شوی ژغونکی وو چې په تیرو شپږو لسیزو کې لډیرو نړیوالو هنرمندانو سره ګډ کار وکړ. زاکر حسین د 2022 کال په جولای کې د هند په ممبئی کې د تبلې د اهمیت په اړه ویلو.
I mean one of the functions important functions of the rhythm is to be able to make people dance.
زما مطلب دا دی چې د تالیا و مهمه دنده دا ده چې خلک نڅاته و هڅوي او مجبور کړي. دا د لرغونو زمانو خبره ده چې کله به خلک اور ته راغونډیدل ډرمونه به غګول خلک به ورته نڅیدل سندره به ویلې او شور به جوړ کړي وو. نو دا عادي خبره و او هیڅ دلیل نشته چې ولې موږ نشو کولای دا دودیز عنصر عصري غږیزه تجربه تر واړو.
زاکر حسین د افسانوی تبله ژغونکو استاد الارکا زوی وو چې په 1955 کال کې په ممبئی کې زیږیدل او په وکلنې کې لخپل پلار څخه د تبلې د ژغولو زده کړه پیل کړه. زاکر حسین له 12 کلنې څخه د هند کلاسیک موسیقي له مشهور هنرمندانو سره کار کړی دی. په یو مرکه کې چې په هند کې په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه لاس په لاس شوې زاکر حسین ویلي چې له زیږیدو وروسته پلار ورته په غوږونو کې د تبلې تالونه ښخولي دي. هغه ویلي زه کور ته راوړل شوم پلار ته په غېږ کې ورکړم. رواج دا و چې پلار به د خپل ماشوم په غوږ کې آسان کاوه خو هغه زه په غېږ کې ونیولم خپلې شونډې زما غوږونو ته نږدې کړې او زما په غوږونو کې د تبلې تالونه وویل. په 1933 کې زاکر حسین له مشهور بریتانوي ګیتار شخون کې جان مکلاکن سره د شکتی په نوم هنري ډله جوړه کړه. د ډېری هندي کلاسیک موسیقي د جاز د موسیقي له آلاتو سره یو ځای کړه چې په لویدیز کې د موسیقي یو نوی بڼه معرفي کړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودی زاکر حسین د کلتوري یووالي نقشه بللی چې د نوموړي په خبره هغه د هندي کلاسیک موسیقي له لارې په نړۍ کې انقلاب راوست. مودی په ایکس شبکه کې په یو پوسټ کې لیکلي هغه تبله نړیوال سټیج ته ورسوله. په میلیونونو انسانانو د خپل بیساري تالونو ژغولو له کبله حیران کړل. زاکر حسین ته په 2023 کال کې د هند پادما وی بهوشان دوهمه تر ټولو ستره ملکی جایزه ورکړل شوه. سږ کال زاکر حسین د هند لومړنی هنرمند شو چې په یو کال کې درې د ګرامی نړیوالې جایزې وګټلې. یو جایزه د پښتو په نوم د موسیقي پارچې له عمل خپل کړه. د پښتو په نوم د موسیقي پارچې د جایزې پاړه چې د کال په سر کې زاکر حسین ته ورکړل شو سنا کاکړ راپور لري.
د هنري پارچا پښتو نوميږي. پښتو د امریکا په کالیفورنیا ښار کې د ګرامی شپږ شپېته می کلنی جایزو کې د نړۍ د غوره موسیقي جایزه خپل کړه. پښتو پارچا چې له هندي او لویدیزو سازونو څخه د زاکر حسین بلا فلیک ایدګر مایر او راکیش چورسیا لخوا جوړه شوې د 2023 کال د می په 12 مخبره شوه. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په حق لویلی و د هغې پوځي موسیقي له سرونو یې الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقي غږونکو او ځایي موسیقي له یوځای کېدو رامنځته شوي و. ګرامي جایزې هغه جایزې دي چې د متحده ایالاتو د ریکارډ اکاډمۍ لخوا ورکول کېږي او د موسیقي صنعت کې د پام وړ لاسته راوړنې پیژني. دا د نړۍ په کچه د موسیقي په صنعت کې تر ټولو معتبره او مهمه جایزه ګڼل کېږي. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د دې هنري پارچې جایزې ګټل دا څرګندوي چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، فرهنګ او تاریخ کې له هنري او فرهنګي پلوه یو ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه
په تابله کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی. پښتانه موسیقاران، پښتانه هنرمندان د هند په تاریخ کې یو لویه برخه لري. طبعا چې دوی به هم د انګریزانو پر مهال، هم د مغولي واکمنیو پر مهال او د ټولو مهم د افغاني واکمنیو پر مهال خپل هنري ارزښتونه او خپل هنري آثار له ځان سره هندوستان ته وړي وي.
نوموړي هم دا شان زیاته کړه چې د افغانستان د موسیقي نړیوال شهرت دا څرګندوي چې افغانان له فرهنګي پلوه د هنر مخالف نه دي او د موسیقي په برخه کې لګول شوي بندیزونه یو جبر دی چې پر دوی حاکم شوی دی. د طالبان حکومت موسیقي حرام ګڼي او په افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د موسیقي په برخه کې په بیلابیلو فعالیتونو او آن اورېدلو هم بندیزونه لګولي دي، چې له امله یې ډېر شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل او د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول، چې وخت په وخت خپلې ځینې نوې جوړې شوې سندرې مینهوالو ته د خپلو ټولنیزو شبکو له لارې خپروي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
د ناپلیون بوناپارت وینا ده چې وایي مال وستلو ته زیات وخت ورکړ ځکه زه پوه شوم چې کتابونه هغه سرتیری دي چې نړۍ فتح کوي. د خوست ښار له منار سره د کتاب لوستنې او مطالعې ته د خلکو د هڅونې لپاره د رڼا په نوم درې ورځنۍ نندارتون د اکشن بی پورس پیل شو او د سیشن بی پورس پای ته ورسید. دې نندارتون ته څو تنو ورغلیو آزادي راډیو مجلې ته وویل.
نوم مې حبیب الله قهرمان ده، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. د رڼا نندارتون لیدلو ته راغلی یم او بلابل کتابونه مې ترلاسه کړل او خپل ملګرو ته مې هم ډالۍ کړل. له دولت او داسې چرواکو څخه مو غوښتنه هم همدغه ده چې دغه تعلیم په برخه کې نور هم کارونه یا هغه جدي ګامونه چټک کړي تر څو موږ خوستوالو د مطالعې سره مخته شو او د تعلیم څخه لرې پاتې نه شو.
نوم مې ذبیح الله همرز دی، د رڼا نندارتون ته راغلی یم او د خپلې خوښې کتابونه مې واخیستل او نورو ملګرو ته مې ډلۍ کړل. له دغه اړوندو چرواکو څخه مو هیله ده تر څو دا ډول نندارتونونه لا هم ډېر کې وغځوي تر څو ځوانان له مطالعې سره آشنا شي.
نوم مې فضل زدران ده، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. د رڼا نندارتون ته راغلی یم او دلته مې د خوښې وړ کتابونه واخیستل او له یارانو ته مې ډلۍ هم کړل. له دولتي چرواکو مهیله ده چې دا ډول رڼا نندارتون په شان نور نندارتونونه هم جوړ کړي چې ځوانان مطالعې ته واسي.
په رڼا نندارتون کې څومره او څه ډول کتابونه نندارې ته ایښودل شوي وو؟ په دې اړه او له لویه سره د دې نندارتون په ارتباط مې د خوست یو مدني فعال په کتاب مین ابراهیم ایمان څخه پوښتنه وکړه چې دا نندارتون د چا لخوا جوړ شوی وو.
مننه صبر صاحب. عموما رڼا نندارتون خو د پخوس کې مونږ د کاروان اما کتابتون یو خصوصي اما کتابتون جوړ کړی دی. نو مونږ د لوریا جوړ کړی وو، بیا مونږ سره پخوس کې اطلاعات او فرهنګ ریاست او په کابل کې د اما کتابتونونو ریاست هم همکار وو. په دې کې
په دې درې ورځنی نندارتون کې تقریبا څومره کتابونه ستاسو لاټکل سره سم ننداری ته شول شوی؟
اجتماعیات هم و نور ډول ډول ادبیات، ډول ډول کتابونه و اسلامیات.
لتا سره په دې نندارتون کې لکه څنګه چې تاسو وویل د کابل عامه کتابتون هم مرسته کړې وه، نو له نورو ولایتونو هم خلکو کتابونه نندارې ته راوړي؟
نه یوازې د خوست کتاب لورنځي راوتلی و او موږ د کابل نه او خپل د کاروان اما کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې تا نه زموږ کتابونه خوښه لاس زره وو نور ټول ټوټل کتابونه کېدای شي له دې نه ډېر وي ځکه په خوست کې زیات کتاب لورنځي دي د ټولو کتابونه رابسلي و نندارې لپاره
نو په دې حساب باندې تقریبا څومره ساحه د کتاب دی نندارې نیولې وه
عموما دلته د خپلواکۍ مینار دی ډېر لوی مینار دی ډېر لوی چمن لري تاسو به په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی وي ساحه بیخي ډېره وه کتابونو ننداره بیخي ډېره وه تېر کال هم موږ همدلته نندرتون کړی و په همدې مینار یا په همدې څلي نو د تېر کال نه زموږ کتابونه سږ کال ډېر وو
تاسو څنګه وویل د کاروان عامه کتابتون کنه دا خو په دې کې خو هغه کتابونه دي چې خلکو د لوستلو لپاره دي نو تاسو د خرڅلاو لپاره وړاندې کړل
او دلته ځینې کتابونه مونږ کابل کې د دانش سروش او نورو کتاب پلورنځونو راوړي وو چې خلکو غوښتنې کولې د کاروان اما کتابتون کتابونه یوازې د مطالعې لپاره مونږ وړاندې کړي وو د خرڅلاو کتابونو ځانته میزونه وو چې له هغې نه به خرڅلاو کولو چې ځینو کتاب پلورنځونو مونږ راوړي وو او د خوست کتاب پلورنځي راوتلي وو په مونږ زموږ په هغه کې ډېر د مطالعې کتابونه وو چې هغه مونږ نه پلورل ځکه چې هغه کاروان اما کتابتون مربوط وو کوم کتابونه چې د فلور د بارا مونږ را وړي ول کابل نه او د خوست کتاب لورنځوی نه راوتلی وو امو ګلورا
یعنی د الله سره عنوان کتابونه چې تاسو یاد کړل په دې کې څومره برخه ده خرڅلاو لپاره
په دې کې خواوشه فکر کوم څلور زره به د خرڅلاو لپاره وي ځکه چې مونږ د شپږو زره خواوشه کتابونه د کاروان اما کتابتون د سپیر خپل اما کتابتون ته تسلیم کړل البته کاروان اما کتابتون نوی فعالیت پیل کړی دی دا خصوصي کتابتون دی په خوست کې نومړی خصوصي کتابتون دی
ستاسو لوري چې کوم کتابونه و پلورل شول په هغه کې تر ډیره کوم ډول کتابونه ډیر خرڅ شول
عموما ادبیاتو د ادبیاتو د ناول برخه وا شعر وو ارو پوخنه وو په د تاریخ کتابونه دا اسلامیات هم چې عموما د عربي او پښتو اسلامیاتو پلورل شو ډېر اسلامیات او ادبیات بازار خو
نورو کسانو چې کوم کتابونه وو پلورل د هغه په برخه کې تاسو ویلی شئ چې کوم ډول کتابونه ډیر خرڅ شي وي
عموما په خوست کې ځوانان د ادبیاتو سره مینه لري او ما په دې ملګریو نه پښتنه کوله یا د نورو کتاب پلورنځو نه پښتنه کوله ډول ډول کتابونه پکې هر شو د هر مسلک کتابونه د طب کتابونه هم مونږ درلودل د انجینرۍ برخه کتابونه هم مونږ درلودل ما ته کتاب پلورنځي ولا وویل چې بازار بخي خدای او عموما په خوست کې د کتاب بازار په دې ورستیو کې سوړ و خو کله چې د نندرتون ولګې د موږ اعلانات وکړه د ولسوالیو نه او د مرکز نه ډلې ډلې خلک راتلل تر ته کتابونه اخیستل او د شخصیت پمتون معسلین هم په دې کې وو چې د بلا بلا پمځایو
تاسو د دې اشاره وکړه چې په خوست کې د کتابونو بازار په ورستیو کې سوړ و للو یې سر په ټول افغانستان کې د کتابونو بازار او د کتابونو د چاپ چارې تکنې دي څه فکر کوئ چې دغه نندرتونونه کډیر شي او یا که تاسو د سیاسي وکي چې په خوست کې په لنډه موده کې بل او بل نندرتون هم جوړ کړي ګټه به ډیره نه وي
موږ خپل کاروان اما کتابتون خصوصي اما کتابتون چې جوړ کړی دی تر ډیره په دې فکر یو چې موږ په خوست کې یو ورځینی نندرتون نه جوړ کړو ځکه د خلکو د تقاضا د غوښتنې دی بربر غوښتنې دی نن ورځ موږ نندرتون پای ته رسیدلو ډیر خلکو غوښتنې وکړي چې تاسو دا نندرتونونه ډیر کړئ خلک د کوم د خلکو د لپاره نندرتونونه وړاندې کو نو تبن کې د کتاب سره مینا او د کتاب مطالعه فرهنګ تبن زیاتیږي نو عموما خلکو هم غوښتل ډیرو خلکو ویل چې بیا کتابخانه ته نشو تللی دلته چې نندرتون مونږ جوړ کړی وو یو کافی شاپ د نندرتون په ځای کې وو چمنونه وو ګلان وو نو یو داسې خوندوره فضا وه کتابونه وو خلک ډلې ډلې راتلل د خپل ذوق کتابونه یې اخیستل نو خلکو دا غوښتنه وه که تاسو دې کار ته دوام ورکړی او په خوست کې نندرتونونه جوړ کړی ان شاء الله دا ټکنۍ حالت به سم شي
تاسو د خلکو راتګ ته اشاره وکړه، ایمان صاحب یو اټکل کولی شئ چې تقریبا څومره خلکو ممکن د رڼا کتاب لنندارتون څخه د درې ورځو په ترڅ کې لیدنه کړې وي؟
دا کی خو نشم ویلای، خو یو اټکل لمخه کوم درې څلور زره کسان شاید راغلي وي، ځکه چې موږ چې په نومړي ورځ په دوه بجو نندرتون پیل کړو په هغه ورځ ډېر خلک راغلي وو د پرانیس غونډې لپاره، وروسته په دویم ورځ خلک راتلل، که څه هم په خوست کې نومره خني وه د مکتبونو زده کوونکي هم راتلل او خلکو هغه ته ډالۍ اخیستې د زدکت کوم فارغ وو د مکتبونو نه ایده دی پارې ډلای اخیسته د کیک نشم ویلای، خو خواوشا درې زره کسان کې د شراغلی وی
لشغلی ایمان څخه مننه. په همدې خوست کې ساری شو او د یو کتاب پانه اړه وو د لټی اروا پوهنه. دا کتاب له بهرنی ژبې امداد الله تلاش په پښتو ژبه ژباړل دی. د دې کتاب د دوهم چاپ پر پښته لیکل شوی دی. لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې خپل استعداد نه خبر دي. دا کتاب په خوست کې میشت ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی. د دوی ارزونې ته به غوښ سو.
ټول انسانان بلابل او ډیر مختلف استعدادونه لري، یعنی یو کس په برخه کې داسې استعداد لري چې ممکن بل څوک ونه لري. نو په نړۍ کې هر انسان ځنګړی دی یا حتمان یو داسې څه لري چې له نورو یې منفرد کولای شي، خو ځینې ورته متوجه شي هغه خپل استعداد ته وی غوړوي او ځینې همداسې ګور ته یوسي. دا مختلف علتونه لري. یو تر ټولو مهم علت چې هم استعدادونه پکې وژل کیږي او هم د غړېدو مخه نیسي هغه لټی ده چې یا تنبلی په ډیرو خلکو کې موجوده ده، او د دې په اړه موږ ډېرې کیسې هم رانقل شوې، خبرې هم شته، ټوکې هم شوې دي. خدای او په هنیس بحث ده چې ولې یو څوک لټ روغ دی کیږي، څنګه خپل لټی وباسلی شي، ختمولی شي. نو د دې لپاره مهمه دا ده چې مسلکي او علمي بحث وشي. د دې استعدادونو برخه کې موږ خبره وکړه، کله چې انسان ورته متوجه شي لټ او تنبل نه وي، هڅه کوي، حتی خپل نیمګړتیاوې هم دوی په استعدادونو بدلولی شي. لکه دغه د مستر بین برخه وګورئ چې د ژبې مشکلات وو، په هماغه مشکلات د په استعداد بدل کړل، یعنی نیمګړتیا یې بدل کړه. په دې برخه کې د لټۍ ارواپوهنه کتاب چې اډوین سی بلس لیکلی او پښتو ته امداد الله تلاش رجبړل، ډیر جالب علمی او مهم کتاب دی چې لیو چا سره په دې برخه کې ډیره مرسته کولی شي. او د کتاب پر پښته دغه جمله لیکل شوی، لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې خپل استعداد نه خبره دي. یعنی لټان ډیر لوی لوی استعدادونه هم لري، ولې د خپل لټۍ له وجې د تنبلۍ له وجې ضعیف کوي. او یو څنځه موږ په ټولنه کې دا چې اوس دغه لټۍ یو ډول فیشن ګرځیدل، یعنی څومره څوک له خوبه نه وخت راپورته کیږي، څومره کارونه ورو کوي، هم دومره پرې ویاړي. موږ داسې خلک هم وینو، یعنی یو شی چې فیشن شي که هر څومره بد وي، نو ټول خلک ورته مخه کوي، او سره له دې چې پر هغه منفي اغیزو باندې بیا فکر نه کوي. د کتاب یو جالب بحث دا دی چې لټۍ را پیژني، او د مکالمې په شکل لیکل شوی دی، یعنی دوه کسانو ترمنځ بحث دی، یا دی اروپوه او دی مرجع بحث دی. مرجع ټول مخالف دلایل وایي، بحث ورسره کوي، او اروپوه ورته نور دلایل خبرې کوي چې مقصد دای قنی کوي، په هره خبره کې قناعت ورکوي، ټولې پښتنې ور ځوابوي، لارې چارې ورکوي، یعنی تر ډیر عملی بڼه لري، او دغه د لیکلو طرز هم ډیر منفرد او جالب دی. بل خبره کې دا و چې عملاً هم دغه کتاب ځینې تمرینونه لري چې کله یو څوک تر سره کوي، نو خپلې لټی ختموي. یعنی که یو لټ کس دغه کتاب لولي، نو دغه تمرینونه ته هم ممکن مخه ونه ویني، نو خپلې دا یو ټیسټ هم شو چې مثلا سړی لټ دی، که دغه تمرینونه په ډېر ښه شکل سر ته رسول، نو لټ نه دی، مقصد یو کار په صحیح ډول مخې ته وړي. نو جالب اړخ دا هم دی چې عملي تمرینونه لري، په غي برخه کې هم مرسته کوي. بل ځینې برخې مثلا د بهانو ته اشاره شوې، دغه بهانې چې موږ د کارون لپاره کوو، مقصد موږ وایو د دې تا کار تر سره کول امکان لري ما خجالته کړي، ولې نه پوهیږو که تر سره یې نه کړو اصلا خجالته کیږو. یا وایي چې له کوم ځایه پیل کوو، دا هم زموږ لپاره یوه بهانه ده، د کارون لپاره موږ خپله پیل کولی شو. تر ټولو مهم شی هماغه پیل دی، یعنی لمړی قدم سخت دی چې وروسته کیسه اسانیږي. یو وایو دا ډېر ستړی کار دی، خو چار څومره پرېږدو لټي کوو خو نور هم سختېږي، ځکه نور کارونو سره هم مخ کېږو. نو په کار ده چې ورته متوجه وو، امکان لري چې ګټه ور نه وي. ګټه او تاوان موږ د یو شي فکر کولی شو، ډېر وخت دا هم موږ د ځان لپاره یوه بهانه جوړوو. ډېر زیات ستړی یم، د ستړیا خبره کوو، د ناروغۍ خبره کوو، د سردردۍ خبره کوو. نو دا مختلف عوامل دي چې موږ یې وایو. یا وایي چې سخت دی خو په دې نه پوهیږو چې اوس مجبور یم یو کار ترسره کړم، باید وشي. که چېرته ونه کړم نور کارونه هم مخې ته راځي، نو خبره نور هم سختېږي. یا ډېر خلک په تمه وي چې بل څوک به یې راته وکړي، یا وایي چې خپله به ترسره شي. دا شیان هم تر ډېره امکان نه لري. نو په کار ده چې د دې لپاره هڅه وکړو. دغه کتاب له موږ سره مرسته کوي او پر لټۍ په نورو برخو هم تفصیلي بحث شوی دی. هغه کړنلارې چې موږ د خپل ژوند لپاره جوړوو، دا کتاب له موږ سره مرسته کوي. په کتاب کې یوه وړه ستونزه دا وه، دغه ژباړې ډېره جالبه ده، علمي ده، ښه ژباړه کړې ده، مفهوم ډېر ښه رسولی شي د هرې طبقې د خلکو لپاره دی. عموما داسې بحثونه باید ډېر په داسې شکل وشي چې هر څوک ورڅخه استفاده وکړي. مقصد عام خلک، زده کوونکي، محصلین ټولې باید ولوستلی شي. نو دغه اړخ ډېر جالب دی، یعنی هر څوک کولی شي استفاده ترې وکړي. ډېر اسانه دی، امکان لري ترسره کولی شي. دغه دوه یا نورې ورته جملې و عبارتونه ډېر زیات کې تکرار شوي دي چې کله کله لوستونکی د یوې جملې یا د یوې کلمې تکرار خسته کوي. نو پکار ده چې له مترادفاتو استفاده شوی وای. نور جالب دی، او زه باور لرم که یو څوک په دقت ولولي، دغه تمرینونه ترسره کړي، له لټۍ سره به خدای پاماني وکړي، او نور به بیداره، تکړه او چوستو انسانانو بدل شي.
لا طارق وزیر څخه مننه چې خپل درون نظر د لټۍ ارواپوهنه د کتاب پاړه لا سدي رړوي مجلې سره شریک کړ. افلاطون وای لټۍ انسان د ژوند له هدف لري کوي، او ابو علي سینا ویلي لټۍ د بدن او عقل ناروغي ده.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو مجلې په دې برخه کې یو شایسته غزل لرو، د حفیظ حمیم جلالزی غزل د دوی په شخ.
ژوندۍ دیم ساتلی بې دیدنه خو مننه، په کال کې مې یو ځل کوي پوښتنه خو مننه. ته دا باراني شپه ګوره، ته یاد ګوره، د دې تراکاږې مې په ذهن باندې غنه خو مننه. منم دې هغه سترګې دې راولیدې اخر، که هر څومره ډېر سخت وي زنکدنه خو مننه. که دا لاره هم نه وای رسېدم به درته څنګه، پوهیږم زخت ډیره و اغزنه خو مننه. غنم غوندې په تا پسې چاودلی زړه ترې لاندې، پرې ګرځوې د غم درنه میچنه خو مننه. ته هم پوهې چې نه وایم رښتیا درته، زه هم پوهیږم راته نه یې اندېښمنه خو مننه. همېما ګورې نه چې ګرده ګرځم درپسې، ستا مینې کړمه ستا د ګړۍ ستنه خو مننه.
حمیم جلالزی څخه ډیره مننه چې دا شعر په خپل ژغ د واتس اپ لري ازادي رادیو عربي مجلې ته را لېږلی.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري،
پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیو مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې عکاسي ته مخه کو، هغه هنر ته چې په افغانستان کې لا بشپړ بندیز نه دی پرې لګېدلی. عکاسي د تاریخ، ټولنیزو حالاتو او انساني تجربو د مستند کولو یو پیاوړې وسیله ده. عکس د وی شی بی یاداشت خوندې کوي او دراتونکو نسلونو لپاره دا یاداشتونه تاریخي ارزښت پیدا کوي. په نړۍ کې عکاسی د 19 پیړۍ په لومړیو کې پیل شو. عکاسی ته فوتوګرافي وایي. دا کلمه یونانی ده چې معنا یې ده د رڼا په وسیله انځور جوړول. په پیل کې عکسونه تور او سپین وو. بیا په شلمه پیړۍ کې د رنګ عکاسی ټکنالوژي پرمختګ وکړ. د همدې شلمې پیړۍ په وروستیو کې د ډیجیټل کمرو له تولید سره د ځینو په باور په عکاسی کې انقلاب رامنځته شوی دی. البته ډیجیټل کمرو له خلکو سره د مرسته هم کړې ده چې هر څوک کولی شي چې عکس واخلي. نن سبا هر ځیرک موبایل کمره لري او عکس هم په اسانۍ اخیستل کېدای شي، خو هنري عکسونه خپلې ځانګړتیاوې لري. عکسونه د یوې ویش له مخې په څو ډوله دي: مستند عکاسي، یعنی د واقعیتونو او ورځني ژوند انعکاس، تر ډیره دا ډول عکسونه خبریالان اخلي. پورټریټ عکاسي، هغه عکسونه چې د انسانانو څیره، شخصیت او احساس راشي. فیشن عکاسي، چې د جامو او سټایلونو هنري بیان وړاندې کوي. یو ډول هم داسې هنري عکاسي ده چې خلاقیت او تخیل له واقعیت سره یو ځای کوي. شاکس، یعنی هنري عکس، د انسان احساس راویښوي. که په عکس کې غم وي، ممکن لیدونکی غمجن کړي. که په عکس کې خوشحالي وي، ممکن لیدونکی د خوشي احساس وکړي. او هنري عکسونه د لیدونکو د حیرانتیا او تفکر سبب کیږي. د هنرمندو عکاسانو په باور هر فصل خپلې ځانګړنې لري. له میرویس رسولي څخه به واورو چې د چک جمهوریت په پلازمینه پرا کې عکاسي لوستې چې په منی کې څنګه عکس ښه راځي.
منی د عکاسانو لپاره یو ډېر ښه موسم دی. دله خاطر سه اول خو ډېر کلی رنگونه دي طبیعت کې، او بل دله خاطر سه په منی کې لمرتیتی، کله چې لمرتیتی دا رڼا ډېر تیز نه ده، دا کاسې لپاره بهتري رڼا ده. ادیا کاسان سي دي په وړي کې نور وختو کې د سهار سلمر راخیزی هغه وخت کې عکسونه اخلي، یا لمر سه مخکې وو
لوی کې سلمر باید مخامخ نیوي.
مخامخ نیوي هغه
خودلته وبشي دلته کله ناکله جن کسان سړي او چا عکس اخلي سلمر مخامخ وي، سترګډي ریوړي
او سترګډي ریوړي او التا تیز لمر ده. او
دا نه ما وبشي ما مطلب دا چې په منی کې لمر کله چیرته څوک لمر ته مخامخ ولاړ وي، فرضاً زه ولاړم تاسو ما عکس اخلي، عکاسان عادتا هغه کسان چې سم عکس اخلي لکه تاسو چې اخلي، هغه بیا یو څه وخت هم انتظار دي چې دا فوکس برابر وي او لنس برابر وي، سترګې وړي سترګې وشکې کوي، نو دې سره بیا څه کوي؟
هغه وخت کې مستقیم لمر ته عکس اخیستل یا د پورتری عکس اخیستل ما په نظر ښه نه ده.
یعنی لاړخه باید عکس واخیستل شي.
لاړخه باید عکس واخیستل په سوری کې عکس واخیستل سي، مثلا د ونی سوری لاندې یا
خوونی کې بیا په مونږ کې خوونی اکثره ونی بیا سوری نه لري کنه غیر له جنو ونو. د سوری خبره ته اشاره وکړه، هغه ونی سي پانی رشیدلې خصوصا په داوس په د مونږ په روسي کې پانی نه وي په ونو کې. په دې وخت کې د طبیعت کوم عکس ډیر د توجه چلپوي؟
کسان په مخکې لغونه سي دا پانی توي سي عکسونه اخلي،
دلته رنگارنګ پانی،
رنگارنګ پانی یا یو ونه مثلا زیړ پانی ولري او نورې ونه خړې پانی خړې وي، یا مثلا نور رنگونه ولري. هغه وخت کې دا عکسونه خرازي د ونه دغه پانی توی سی، نو روح کم اتمن واور به ووری، او واور سووری دا د ونی شاخو باندې واوری کنه،
او هغه خپل رنگ ورکی،
او خپل هغه د ونی هغه شاخه دغه سټرکچر روحان یعنی تاریخ کاری راباسیه دغه ځای کې مثلا دغه د ونی چې پانی نه لري سواور باندې ووری، یا شاته مثلا سپین واوري یا بل لغی دغه راسی تازاد د رنگو راسی خو کې به ښه کاری ده.
په دې کې شک نشته چې تازاد هنر دی. په ټول هنرونو کې تازاد یو ډیر مهم شی دی، لیکن په ورته وخت کې نه تازاد هم هنر دی. مثلا د ونو پاڼو ته تاسو اشاره وکړه، هغه ونې چې ټولې پاڼې لوېدلې دي، فرضاً پورته یو پاڼه پکې بنده ده او پوره لوېدو ده، که چېرته یې عکس واخلي یو ډول سمبولیک پیغام پکې نه وي؟
و زیاتره عکسونه یا څه خلک اخلي همیشه پاکس کې یو تغییر سی هغه شی هغه منځره کې تغییری یا کوم ځای کې مثلا تا خبره سی وو پانه په دغه کې نور شي نی توجه زیاتره جلب ای مثلا په ونه کې ډیر پانه دی مګړیا او پانه بل رنگ لري او زیاتره که داسې دغه عکس په حساب هغه مهم شی سی اما یو
تمرکز او فوکس پام دی باندې
پام دی باندې وسی چې خلکو توجه مالته جذب ای او دغه یو پانه خپل داستان لري نو داس ما په نظر نه پیګمار څوک کوي سي هغه خپل داستان جوړ کی دل کاسي هم یو هنر دا اکاسان څه عکس اخلي یو داستان په حساب خپل جوړي مګم خلک سي دا عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي ما په نظر دا پانه سال دا نو دغه مقاومت کی سي تر اوسه کوي سي په ونه کې پاتې سي
تاسو داستان ته اشاره وکړه چې عکس یو داستان لري تاسو چې کله عکس اخلي ورلمخه داستان په ذهن کې درګرځي او کله چې ما عکس واخیست لږه ورسنه مو داستان په ذهن کې درګرځي
لیکتاوي زه زیاتره وخت سیزما عکس اخلم مخکې مخکې او تغلرم ایدیالرم مفکرلرم سه عکس اخلم مګم زیاتره وخت د هغه وخت کې به دغه داستان تبدیل شي نظر په منظره ده نظر په هغه ډیټایل یا جزئیات د عکس دي سه په مخ لایزه کې زموږ محمد کې مسره په طبیعت کې تب
کله نه کله ټول هنرونه هم د سی وی په زړه کې دی یو سی وی خو نتیجه بیا بل سره ووسی بیرته کاونی تراش مخکې چې مونږ یاد کړ مثلا پانه نه و د منی د ورسیو شپو ورسو د دغه شپو ورسو یو ونه ده یو پانه پکې پاتې نه ده لیکن په سر کې یو ډنګ ځاله ده فکر نه کوي چې دا د اکاسی له خاطره شاید ډیر جذاب وي
ګورم تاسو هم کې دې څه ښه اکاس راځي دې دې څه
تاسو دې داستان په حساب دا خبرې کوي
او نه رښتیا ده همیشه ګوایم چې هغه ونه کې سلطنه ونه واخلې به اونې جذاب نه وي همیشه تاسو خبرې یو پانه یو د
ځاله
ځاله مثلا یو شی
یو مرغی کچرته ونی تراغلی
هم دا خبر یم بل حیوان یا مرغی یا مثلا سه د دې د ونی را مثلا دا شکل سی او د انسان ته یا حیوان ته یا بل شی ته ورته دا شان د خلک یا کسان اخنه
او پوجیم کی په دغه چک جمهوریت کې یو ډول ونی دی لکه په افغانستان کې سپیدارم دی ته ورته دی تنی سپینی دی پورته پانی بیا پانی سره رسیدلی پورته څنګه وچی وی کنه دغه سپینواله لدی هغه سره یو د سی او هغه تضاد نه رامنځته کی چې دغه ونو عکس څوک واخلي
و دا ونه زیاتره په وخت کې ښکاری سه شاته مثلا دبل رنگ ونی خړې یا دا د سورته ناجی
ناجو ونی شنی بیا
یا شنی یا زیاتره وخت دغی سور رنگ خیره سور رنگ ایسه مثلا د سپین ځان وباسي او زیاتره کوشش سره وکي سه داس شان مثلا دا په خپل کادر کې راولي او نور دغه مزایم شیان مثلا د بلې ونې
څنګه
د مثلا د ساختمان د شان په دغه کې عکس کې راولي او کوشش کې دا شان چې د سترګو پام نو شان بل خواته نړۍ او دغه مثلا نیتا هغه شی سي هغه سبجکټ دستا انتخاب کړی غوته واړی سي دغه شان مزاحم شان لري کتري
دا تاسو جالبه کلمه ورته استعمال کړه مزاحم شان کله نا کله هم دغه مزاحم شان په خپل د عکس په بشپړې دوکې مرسته کوي مثلا یو ونه ده وچه ونه ده شاته یو ودانی ده زړه ده یو برخه را نړیدلې ده ای خواته یو بل ونه ده دیخې په دې ورستیو څنګه باندې دی وی ځالی هغه ورستی خاشاک پراته دي دا ټول بیرته فکر نه کوي چې دا ټول سره کچرته یو ځای شي په یو عکس کې ا مزاحمت لمنځه وړي
البته باید یو توازن په نظر کې ونیسي سره او البته مثلا زیاتره مثلا لیونه لیو مهم شي نه او جذاب شي نه زیاتره سره ولی بیا سره یا لیدونکي دغه کې
فکر دی خو اخو
شي او خاطر به حساب باسي وو
یعنی د څه فکر نه کوي مثلا زور کور په خپل د ژوند تیرې دل دی وچونه په خپل د ژوند انجام دی رنگ ځاله په خپل د ژوند انجام دی یعنی د درې سره مختلف شان بیا دغه رقم تصور څوک په اکسونو کې نشي اخیستلی.
اخیستای سي دا مثلا داسې ځای کې راولې یو دنه په کادر کې هغه ویو کې داسې عکس واخلې سي یو مثلث ترې جوړ کړي. سه یو کونج کې مثلا دا ودانې دا یو کونج کې ونه دا او دغه دا بل کونج کې یو بل شی دا اې د خطر کته یو دی بل شاطر او بل یو نازم ونلري دا ونلري دا عکس بیا خپل جذابیت له لاسه ورکي کته سی او نازم په دا عکس کې ول واچوي سره مهم شی په دغه کې سره ولې د دریمو برخو قاعده ورته وایي څخه عکس تاسو د دریم منطقه یا محل د عکس کادر کې راولیا غاسي کولی انسان عادت لري ورته سي هغه چای ته اول فکر کیږي
د نن کې چرته تاسو د توضیح کې وځي کې مثلا فکر وکړي چې یو پانه ده دغه د سم مختي یو پانه پرته ده په دغه پانه کې کداغه یو برخه نیمې عکس وي په دې عکس کې باید د کډری مختلف شین وچ ټول په خپل مت سره ارتباط لري درې سره باید معلوم شي
او درې والا باید خپل
فاصله سرهنګ وي باید سره
مهمه ده
فاصله مهمه ده
سمې کې د خون ډیر نزنی او فاصله مهمه ده دا خلکو باندې تاثیر اچي سي دا او کله یو دغه جوړې به حساب شکل
دي یو بل شی چې د دې عکسونو هم خلک ډیر اخلي د حیوانات مثلا پومونی کې فکر نه کوي چې ځینې حیوانات خاص خصوصیات پیدا کوي ممکن عکس شي راسي فرض نه تاسو ته یو مثال درکوم مثلا فکر وکړئ چې په یو کور کې د پراګ د منی دغه شپې ورځې دي بخاری لګولې ده دود پورته کیږي اول ته دود کار سره یو پښو غونځ من جناست سره او د دې عکس اخلي جالب نه
ډیره جالب ده نه یوازې د مې صاحب تاسو سره هیڅ په منی کې زیاتره خلک څنګه سړی دي او خصوصا په شکم مې صاحب ځان د رکی ټولې او التم نظر په غوډه سي په کوم کومبینیشن یا موږ د رکی د عکس اخلي مثلا ته باید یو بل داستان امر د لید ورلري سي دا د بخاري څنګه مثلا څنګه ناشته ای دا ډېر مخک کاری مثلا دا څنګه ځان ته ودی عکس اخلي او بخاري هم ته څنګه کاری دا څنګه کاری بخاري تمام بخاري مجبور نه رسې راسي مګر موږ مهم دا پېښه پېښو دا سم هغه راسي او هغه باندې فوکس کو او بخاري سم معلومه چې دا بخاري ته ځان ته ودی یا مثلا په بیرون سړی وګوري د خپل عکسونو وخت کې راځي چې طبيعت کې یو اسب مثلا شاته چې دغه په ټول توې دا غبار یا لړۍ چې دا یو عکس ته ترجودي صحنه په حساب د جوړي او د کولی کاری
مو بخښه تاسو لړۍ یاد کړه لړۍ ګور په منی کې ډېر وی
او
لړۍ یو ډول هغه دی یعنی انسانان پرونی لحاظ باندې همیشه په دې تجسس کوي چې یو شی پیدا کی تجسس کوي او لړۍ د یو شی دی چې لسترګو ځنشان پناه کوي په دې کې هغه تجسس زیات وي د انسان یعنی که یو تاسو د اسب مثال ورکو حتی که د اسب نیم په لړ کې نیم نه یم یو جذابیت پیدا کوي چې هم داسې ده
او هم داسې ده دا لړ به یو بل عکس ته بل دغه ورکی یو بل کولی او مفهوم ورکی د عکس ته سم زیاتره وخت دا خبر سی مثلا د بعضی ونی
پکې
ورکی بعضی ونی کاری البته ډېر کولی منځري کوي چې سره په دغه خبر کې
را پیدا کی
سلهر سړی هر عکس سو غوړي پر خاطر سی وګوري یو ښه منظر پیدا کی دل خطر سی هغه مزایم شان دغه غبار شاته ورګدی
نو که چرته دې مرکه په پایل کې مو منی ته اشاره وکړه او د دې منی عکاسی باندې خبرې کو نو لړه یا غبار خو اصلا دې منی اخره دې منی تولید ورته وای دی نو په دې حساب باندې په منی کې عکسونه ډیر عالی راځي
دماغ خپل ځما ډیر خوخیږي ز خپل کله چې غوړم عکس واخلم یا غوړم سید ما په زړه پوری عکس واخلم په منی کې زیاتره عکس اخلم ماته مثلا خپل کې څنګه سپراکم او غوړم سید خار عکسونه واخلم زما مثلا د ولتاوا د سین د غپلونې سیدی د شاوخوا سه اخله یو عکس مس د پول پسر ولاړ مس چارلز پول پسر یو کس یو سره ما یو توک رازیل لغې خو دغه ناراضي یعنی شات نه لیدل کیږي لغه باندې راوځي او ډیره دا
جالب عکس
جالب عکس او بعض وخت مثلا دغه غبار څه ده همیشه یو آسان نه وي بعض ځای کې غباري بعض ځای کې نه یو کله چې د المره بعض ځای کې څه ځلیږي او په یو محل کې یو ښه ښکلی شکل له پاسه په دغه کې جوړي د عشا غوندې مثلا
څراغ
سره اچولی او څراغ سره اچولی
د المره ته تاسو اشاره وکړه زه څه خپل ورته متوجه شوم د من المر ډیر شایسته د من المر هغه په انګلیسي کې یو سلاور تا وایي چې ګولډن یعنی طلایی المر وي او دا طلایی المر ډیر جذبي انسان هم داسې ده کنه خو په عکس کې بیا نه راځي
د له خطر سره باید د کمرو په له کمرو باندې تسلط ولري او پوسی سه مثلا اول سه تو کمره اخلی یا ده سمارتفون یا موبایل لاری اخلی باید پوسی مثلا خپل کمره باندې که غواړي ګرم عکس واخلي سره قمی واخلي که غواړي سوړ عکس واخلي سره قمی واخلي
دا ګرم سوړ
دسه زیاتره دا تاوده رنگونه دي مثلا
تیز رنگونه مطلب
نارنجی رنگونه دا سر رنگونه دا زل رنگونه دا شاندی او سور رنگونه سی زیاتره آسمانی رنگونه دي او دا سر رنگونه یقدی سی تو دیو زای کتا سی رنگه دا سرا هست که زیاتره مثلا دا شین گابی رنگ سی داقی که واس کور رنگ که خپلت اغا حس دید سرطه اکل ایسی زیر یا نارنجی و که دا کور که دا طبیعت کم دیر او کسی کم دیر استفاده کیگی مثلا کل چوک سی وغاری تود رنگ واخلی باید التا سرط کی دا دقی که وید بلانس که باید دست جای سرط کی سی خپل کامرا اوتومات دا اکسونا اندازه کی و اخلی اوتومات کی وایت بالانس جوړی یا مثلا کوي سالت نور مودونه دي سه دغه دي د سوري مثلا اکسونه د سوري مود دا زیاتره زدي سوري مود اکس سټ اوما یعنی د کومه تل خطر سه زیاتره خبره مې وکړه مې کې مرلګ دا او د سوري وایت بالانس پیس اپ وایت بالانس او توایت سپین باید در کم سپین راسی اکس کم سپین راسی
لشاغل رسولی سخه نړی مننه لهمدی مرکی سره د دې اونۍ آزادی راډیو مجله راند غاړم تر بیا مو خدای مل
رکل شراب دسرو لبان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا همي خوران سنم رکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رق شراب جسم لبون سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم